پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12:00 بجې سوی. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزفر با ظاهر د تخنیکی همکار تای روشان په همکاری بلنه در کوم او هرکلی در ته وایم. د دې خپرونې د ستر موضوع مو د افغانستان د عامې روغتیا پر وزارت د فساد وروستیو تورونو په اړه ده چې اوس د یاد وزارت مسؤلین وایي چې د فساد په اړه د غیر موثقو راپورونو خپرېدل به د بهرنیو مرستو د کمیدو سبب سي. دوستانو په دې غرمنۍ خبرې مجله کې نور راپورونه هم اوریدلی سي، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه ملالی بشیر وړاندې کوي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی. د لوګر په خوشی ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو څلور محلي پولیس وژلي دي. د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو په یوه کمین کې یو شمیر افغان سرتیري وژل سوي او ټپیان سوي دي. او روسیه نن په دویمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني پر وړاندې د خپلې بریا کلیزه په پوځي رسمي ګذشت سره لمانځي. بشپړه خبرونه تاسیس مشغله ازادي رادیو اوري. د لوګر په خوشی ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو څلور محلي پولیس وژلي دي. د لوګر د والی ویان دیدار لونګ ازادي رادیو ته ویل دغه پولیس تیر شپه هغه محل وژل سول چې طالبانو یې پر پوستي برید وکړ.
تیر شپه طالب وسلوالو د خوخی ولسوالۍ اړوند د بالادی پر پوسته باندې برید کړی چې د دغه برید پر محل څلور تنه محلی پولیس په شهادت رسیدلی دي.
د لوګر پولیس وایي سیمې ته د کومکي ځواکونو پر رسیدو طالبانو ته هم مرګ ژوبل اوښتې ده، خو کره شمېرې نه دی څرګند کړی. په یو بل امنیتي خبر کې راغلی چې د یو شخص کړای سوي ماین د چاودېدو په نتیجه کې د جوزجان په مردیان ولسوالۍ کې شپږ ملکیان وژل سوي او یو بل ټپي سوی دی. د کورنۍ چارو وزارت وایي دغه ماین طالبانو ځای پر ځای کړی و چې تیره ورځ ورباندې د ملکیانو یوه رکشه ختلې وه. طالبانو د دغو دواړو پیښو په اړه تبصره نه ده کړې. د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو په یوه کمین کې یو شمیر افغان سرتیري وژل سوي او ټپیان سوي دي. په بادغیس کې د پولیسو یوه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د کوماندو او ملي اردو د ځانګړې قطعې د سرتیرو په ګډون 25 کسان د طالبانو له یوه کمین سره مخامخ سوي دي. نوموړي ومنله چې په دې برید کې حکومتي سرتیرو ته مرګ ژوبل اوښتې، خو له دقیق شمیر ښودلو یې ډاډه وکړه. لبلی خوا په ولسی جرګه کې د بادغیس د خلکو استازي ضیاءالدین اکازی ازادي رادیو ته ویل په دې پیښه کې د افغان ځواکونو لس سرتیري وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د طالبانو یو ویان قاری یوسف احمدی ادعا کړی چې په دې پیښه کې 14 افغان سرتیري وژل سوي او 16 نور ټپیان سوي دي. بالامرغاب د بادغیس یوه له ډیرو ناامنو ولسوالیو څخه ده. تر دې مخکې د بادغیس والی عبدالغفور ملکزی ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې ولسوالۍ کې طالبان د پاکستانی، ازبک او ایرانی وسلوالو په ملاتړ له افغان امنیتي ځواکونو سره جګړه کوي. په کاپیسا کې سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت لپاره د طالبانو لخوا نومول سوی والی ټپي سوی دی. د کاپیسا د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل د سه شنبې په ورځ د کاپیسا مرکز اړوند د نوروز خیلو، شلوتي او شیرینګانو په سیمو کې نښتې سوي چې د کاپیسا لپاره د طالبانو نومول سوی والی او اته ملګري په دې پیښه کې ټپیان سوي دي. نوموړي وویل په نښتو کې د ولسي پاڅونوالو یو سرتیری هم ټپي سوی دی. د پوینا د طالبانو دا مهم غړی دا مهال په بدراب کې چې د طالبانو تر واک لاندې سیمه ده په یو کلینیک کې تر درملنې لاندې دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. روسیه نن په دویمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني پر وړاندې د خپلې بریا کلیزه په پوځي رسمي ګذشت سره لمانځي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هڅه کوي چې دلته د اساسي قانون په اړه له ټول پوښتنې مخکې خلکو ته خپله وطن پالنه وښيي. دا ټول پوښتنه چې د جولای په لومړۍ نیټه کېږي د بریا په صورت کې د پوتین د واکمنۍ دوام ته زمینه برابروي. روسیه هر کال دغه مراسم د مې په نهمه لمانځي خو سږ کال د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله دغه جشن نن پاتې سوی و. په روسیه کې د وطن پالنې د لوی جګړې د پای د 15 کلیزې جشن لمانځنې ته له مسکو څخه د باندې یوه کلیسا ځانګړې سوې، خو پوځي نندارې ممکن د مسکو په سره میدان کې وسي. دغو نندارو کې چې کورونا ویروس ورباندې سیوری غوړولی د 14 هیوادونو 14,000 سرتیري، څه باندې 200 پوځي موټر او 15 الوتکې برخه اخلي. او له ایران څخه تښتېدلی قاضي چې د درغلیو د تورونو له کبله خپل هیواد ته له سپارل کېدو سره مخامخ و، د رومانیا په یوه هوټل کې د غزار سوی او مړ سوی دی. دا خبره د رومانیا د عدلي طب د څېړنو په لومړیو پایلو کې سوې ده. غلام رضا منصوري د جون په 13 د بخارست د یوه هوټل په لابي کې مړ وموندل سو. د بخارست د څارنوال دفتر د سې شنبې په ورځ په یوه بیان کې د عدلي طب د څېړنو په حواله وویل، دا 52 قاضي او ملا پر مځکه په شدت د غوځارېدو له کبله مړ سوی، او داسې ښکاري چې نوموړی پر لابي باندې د هوټل له شپږم پوړ څخه رالوېدلی وي. پولیس د هوټل د امنیتي کمرو تصویرونه څېړي چې معلومه کړي د منصوري غورځېدل په کمره کې ثبت سوي که نه، او یا دا چې چا خو به وژلی نه وي. منصوري د جون په 12 نیټه د تهران له غوښتنې وروسته په بخارست کې نیول سوی او د قضایي څېړنې لاندې و. پر نوموړي په ایران کې له یو سوداګر څخه د رشوت اخیستلو تور و، او ټاکل سوی وه چې د جولای په 10 نیټه یې تهران ته په سپارلو د رومانیا یوې محکمې غونډه کړې وای. د خبرونو پای.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په دې وزارت کې د فساد په اړه د غیر موثق راپورونو خپرېدل به د بهرنیو مرستو د کمیدو سبب سي. د دې وزارت وایند اکمل سمسور نن ازادي راډیو ته وویل
کمیته در داخل وزارت ساخته شده و موضوع را پیگیری میکنه. این کمیته امروز رفته به استاک مرکزی تا ما به درستی را بررسی کنیم قضیه را.
دا به همواری چې د افغانستان په شمال کې چارواکي او خلک د ناقلانو د سلګونه زره جریبه ځمکې د غصب په اړه اندېښمن دي. د ولسي جرګې استازي وایي چې تر ډېره د ځمکې ناقانونه وسلوالو او د سیاسي ګوندونو د وسلوالو استازو لخوا غصب شوی دی. د روسیې حکومت نن د جون 14 په دوهمه نړیواله جګړه کې د دې هېواد د بری ورځ لمانځي، او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام درته لرو. اورېدو ته بلنه درکوم. وزوده خبرونه د سر موضوعه. د افغانستان د امیرختیا وزارت وایي په دې وزارت کې د فساد په اړه د غیر موثق راپورونو خبرېدل به د بهرنیو مرستو د کمیدو سبب سي. د دې وزارت مسولان وایي په روغتیا وزارت کې د فساد تر سره سوي راپورونو په اړه څېړنې پیل سوي دي، او ژر به یې پایلې له خلکو سره شریکې سي. بل خو بیا د پژواک خبري اژانس مسولان وایي کره اسناد لري چې ښيي پاکستان د تنفس مصنوعي آلې یا دستګاوې چې د امیرختیا وزارت ملکیت دی قاچاق سوي دي. امید زهیرمل په دې اړه نور تفصیل چمتو کړی دی. هم د اوس سره د ټلیفون پر کښه دی. زهیر مصب خبرونه ته شرخ لې.
سلام فری بجانې تاسو اوریدونکو ته مقصد اول چې تاسو یادونه وکړه دا سمحال چې افغانستان د کورونا وبا له سخت پړاو تیریږي، او ورځ تر بلې په دې وایروس تخته کسانو شمېر هم مخ په ډېرېدو دی. تازه له دې ویروس سره د مبارزې لپاره په ځانګړي شوي امکاناتو کې د پراخ فساد راپورونه ورکول کېږي. پرون د افغانستان لوی څارنوالۍ د روغتیا وزارت د ګودام یو کارکوونکی د 80,000 امریکایي ډالر رشوت اخیستو په تور لاس په لاس ونیو. پریباجان همدا ډول پر دې وزارت د اکسیجن اخیستو د مصنوعي آلاتو د غلا تور هم پورې شوی دی. راپورونه وایي چې دغه د تنفس د مصنوعي آلې چې دي د پاکستان ته قاچاق شوي دي. خو اوس د وزارت چارواکي د دې موضوع په اړه باندې له یو بل دریځ راڅرګندېږي. دوی وایي چې که چېرې راپورونه موثق دي هرکلی کوي، مګر که چېرې غیر موثق راپورونه خبرې کېږي د دې سبب به شي چې په افغانستان باندې بهرنۍ مرستې، هغه چې مرستندوی هېوادونه یې د افغانستان د صحي سکتور سره د خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې وي، دا به کمې شي. د دې وزارت ویان اکمل سمسور نن په یوه خبري غونډه کې وویل.
کمیته در داخل وزارت ساخته شده و موضوع را پیگیری میکنه. این کمیته امروز رفته به ساک مرکزی تا ما به درستی
لیوای په وزارت کې دنه کمیته جوړه شوې. دا کمیته نن ګودام ته تللې څو موږ دا موضوع وڅېړو. د هغه راپور لپاره چې په ځواک خپور کړی چې موږ ته هیڅ وخت دوه دېرش دستګاوې نه دي را کړي، یوازې څلور دانې یې را کړي دي. دوی د کندهار د کورونا وایرس سره د مبارزې او دوی هم د هرات د کورونا وایرس سره د مبارزې ښوونکي دي.
شفخانی کویت
خغلی دروخیل بیا چې د پرواز خبري اژانس مسؤل دی ازادي رادیو ته وویل چې کافي اسناد شته چې وخی وینټیلاتورونه یا د تنفس مصنوعي آلی پاکستان ته قاچاق شوي دي. دوی ویل خوشبختانه د امیر روغتیا وزارت ورسره په اړه باندې هوکړه هم کړې ده چې دغه موضوع له نږدې وڅارل شي. خغلی دروخیل زیاته کړه،
موږ کافي اسناد لرو چې متاسفانه دغه کم وینټیلیټرونه چې له افغانستان سره مرسته سوي دا په صحیح شکل لومړی سب سوي نه دي، او دا په اصطلاح وستل سوي دي. اما موږ نور ډیر کافي اسناد لرو چې دا ثابت کړو چې دغه ستونزه شته.
دا په داسې حال کې ده چې پرون بیا د ولسمشر محمد اشرف غني لومړي مرستیال امرالله صالح په خپله ټویټر پاڼه باندې همدې موضوع ته په اشاره باندې وویل چې دغه تنفسي آلې نه دي قاچاق شوي، او یو متل ته یې هم اشاره وکړه چې غوږ مو وساتئ په پیشو پسې مه ځغلئ. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په کورونا وایرس نږدې ډېر زره کسان اخته شوي دي، او د عامه روغتیا وزارت تر دمګړې پورې د نن ورځې تازه جزئیات چې په تېرو څلوېښتو ساعتونو کې څومره کسان په دې ناروغۍ باندې اخته شوي دي شېبې وړاندې د خلکو سره شریک کړل چې انشاءالله راتلونکو خبري سرویسونو کې به او راتلونکو لپاره بشپړ معلومات ورکړي.
ډېر زیاته مننه کوم امید ظهیر ملو دوستانو چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت پورې سوي تورونو په اړه یې موږ ته څرګندونې درلودې، او دغه وزارت وایي چې کمیټه ټاکلی چې دغه تورونه وڅېړي. زموږ خبرونه ادامه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
سمه ځخلا ازادي رادیو او ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ څپه د ولس شپښنوي او د اف ام پر 3.5 څپه په ټول افغانستان کې صفه وځي او لیدلې سي. ورځو د افغانستان شمال ته. د افغانستان په شمال کې چارواکي او خلک د ناقلانو د سلګونو زره جریبه ځمکې د غصب وړاندې شمن دي. د ولسي جرګې استازي وایي چې تر ډیره د ځمکې په بلخ، جوزجان او سرپل کې د سیمه ییزو زورواکو ناقانونه وسلوالو او د سیاسي ګوندونو د وسلوالو استازو لخوا غصب شوی دي. د هیواد په شمال کې د ځمکو او ښار جوړونې اداره وایي چې یوازې په بلخ کې څه باندې 1.5 زره جریبه ځمکه غصب شوی چې ډیره برخه یې د ناقلانو ده. د موضوع تفصیل مجیب حبیب ځای راکوي.
په شمال کې د محلي زورواکو ناقانونه وسلوالو دولتي چارواکو د سیاسي ګوندونو د استازو لخوا د ناقلینو د استوګنځایونو او زرګونه جریبه سمکو د غصب مسلې اندېښنې راپارولې دي. ناقلین هغه کسان دي چې د وخت شاهي حکومتونو د پیسو په بدل کې ورته بکرو بایر یا نامزرو ځمکه ورکړي ترڅو یې کرهني سکړي. د ولسي جرګې استازي وایي چې د ناقلینو ځمکه تر ډیره په بلخ، سرپل او جوزجان ولایتونو کې غصب شوې دي. د دغه جرګې غړي ګل رحمان همدرد ازادي راډیو ته وویل چې دولتي چارواکي هم د دغو ځمکو په غصب کې شامل دي. ښاغلی همدرد وایي چې سیاسي ګوندونو ته مربوط وسلوال او دولتي چارواکي د ناقلینو د ځمکو د غصب ترڅنګ د هغوی د استوګنې کورونه هم په خپله ولکه کې نیولي او د هغوی د مالکانو په وړاندې قومي چلند کوي. د وویل
هغوی رټول شوي دي، د هغوی کور او ځمکې غصب شوي دي. تر اوسه پورې متاسفانه حکومت نه ده توانېدلی چې د دې خلکو دفاع وکړي. محلي چارواکي چې اکثره مقرر شوي دي په اساس د یو سیاسي تفاهم دي
د ولسی جرګې دا غړی وایي چې مرکزی حکومت باید دغو سیمه ییزو زورواکیو او قانون ماتونو ته د پای ټکی کېږدي او د اساسي قانون مطابق د ناقلینو ځمکې خپل اصلي خاوندانو ته وسپاري. حمیدالله معیار د سرپل ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي چې کابو شل جریبه ځمکه د وحدت اسلامي ګوند د یوه قمندان عنایت الله حبیبي لخوا غصب شوې ده. د ښاغلي معیار په خبره چې عنایت الله حبیبي دی او د هغه کورنۍ یې په مرګ واخلي او له همدې امله دوی اوس په سرپل کې ژوند نه کوي.
زمینای ما غصب شده، خودمان تهدید شده، تعدید به ماسک شده فعلاً به سرپل نه ده ای بارد ده اولاده چه توجه نکردم گرچه ما چندین نفع مراجعه کردیم به ارگانای دولتی کس را بای مر نشنیده ده ای بارد
عنایت الله حبیبی ده سرپل ده امنیت پخوانه یمر او ده سپدار مانه لخوا دغه ولایت ته د نومول شوی والی مرستیال دی هغه نه غواړي چې د ناقلینو د ځمکو په غصب کې د ځان د لاس لرلو په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې د شمال زون د اراضي او ښار جوړونې ادارې مشر شیرشاه هوتک وایي چې حکومت هڅې پیل کړي تر څو د ناقلینو غصب شوی ځمکې د زورواکو څخه بیرته راوګرځوي. د ښاغلي هوتک په خبره چې کابو 80,000 جریبه دولتي او په همدې کچه شخصي ځمکه په بلخ ولایت کې د خپل سره وسلوالو لخوا غصب شوي دي. هغه وویل چې په نورو شمالي ولایتونو لکه سرپل او جوزجان کې هم د دولتي ځمکو تر څنګ د ناقلینو شخصي ملکیتونه غصب شوي او ډېر ژر به یې د غاصبینو نوم لړ رسنیز شي. شیرشاه هوتک زیاته کړه د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې د هیواد په شمال کې د نقلینو او بزګرانو د ځمکو غصب او یا د ستونزې ته د دولت بې پامي سبب شوی تر څو خلک د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو صحرایي محکمو ته مراجعه وکړي. د ښار جوړونې د وزارت د معلوماتو پر بنسټ چې ټول هیواد کې څه باندې 3 میلیونه جریبه ځمکه د مختلفو ډلو لخوا غصب شوې ده. مجیب حبیبزی، ازادي رادیو، بلخ.
اوس هم اقتصادي خبرونه لرو. ناجی اصف یې وړاندې کوي.
د افغانستان د هوایي چلند اداره د حمید کرزی له نړیوال هوایي ډګر څخه د پروازونو د بیا ځلي پیل خبر ورکوي. دغه اداره وایي سر له نن څخه به د حمید کرزی له نړیوال هوایي ډګره پروازونه بیرته پیل شي. د دغه ادارې ویان نعیم صالحی نن ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې نن ترکیش ایرلاین هوایي شرکت کابل ته خپل پروازونه له سره پیل کړي. نموړي همدارنګ وویل چې سر له سبا به اماراتو شرکت هم د کابل دوبۍ پروازونه رسمن پیل کړي. د هوایي چلند ادارې چارواکي وایي کورنیو شرکتونو له هغې ډلې آریانا او کامیر تر دې وړاندې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. ښاغلی صالحی له ټولو شرکتونو غواړي چې د سفر پر مهال د عامې روغتیا وزارت سپارښتنې په پام کې ونیسي. په افغانستان کې د کورونا ویروس له خپرېدو وروسته کورني او نړیوال پروازونه درول شوي وو چې د ملکي هوایي چلند ادارې په وینا ورته ګڼ زیانونه اوښتي دي. ټاکل شوي چې نن په چین کې د افغانستان د سوداګریزو اتشو ترمنځ آنلاین ناسته ترسره شي. د سوداګرۍ وزارت ویان سمیر رسا نن ازادي راډیو ته وویل په دې ناسته کې د صادراتو لپاره د فرصتونو په برابرولو او د سوداګرۍ په وړاندې د کورونا اغیزو په وړاندې خبرې اترې کیږي. نوموړی دا ډول ناستې ګټورې ګڼي او وایي د صادراتو د لړۍ له درېدو سره هر ورځ سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ زیان رسیږي. افغانستان تر دې وړاندې په اونۍ کې 1-2 پروازونه چین ته لرل چې تر ډېره زعفران او جلغوزي لېږدولې، خو د کورونا ویروس له خپرېدو راهیسې دغه لړۍ درول شوې ده. د سوداګرۍ وزارت وایي چین ته د جلغوزو صادرات بیرته پیل شوي دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: 1 امریکایي ډالر 70 افغانۍ، 1 روپۍ یورو 50 افغانۍ 10 پوله، 1 انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ 10 پوله، 1 سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، 1 هندي روپۍ 980 افغانۍ، 1 ایراني تومان 40 افغانۍ او 1 پاکستاني روپۍ 422 افغانۍ.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سی پته مو د ازادي رادیو .com. اوس هم یو نړیوال موضوع: د روسیې حکومت نن د جون 23 په دوهمه نړیواله جګړه کې د بری ورځ لمانځي. دا په داسې حال کې ده چې د رپورټونو پر اساس د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هڅه کوي چې په هغه هیواد کې د ملي رایګیري په درشل کې د ځان لپاره د خلکو زیات ملاتړ خپل کړي. نور جزئیات فرشته جلسه راکوي.
دوهمه نړیواله جګړه په 1945 میلادي کال کې د نازی جرمني ځواکونو له ماتې سره پای ته ورسېده. په دوهمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمنی د بری درمنځلو لپاره پوځي پریډ او نور ځانګړي مراسم په دودیز ډول د می میاشتې په نهمه ترسره کیدل. خو سږ کال د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین زړه نازړه پریکړه وکړه چې دا مراسم د جون 24 ته وځنډول سي. هغه مهال په دې ورځ په جګړه کې د پخواني شوروي ځواکونو د بری لپاره پوځي پریډ شوی و. خدا مراسم د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره لای وبل اړخ هم ډیر اهمیت لري، ځکه ټاکل سوی چې د جولای په لومړۍ نیټه په روسیه کې د اساسي قانون پر تعدیل چې ډیر بحثونه یې پارول دي د خلکو رای واخیستل شي. کچیري د روسیې په اساسي قانون کې د تعدیل پلان تایید شي، ولادیمیر پوتین تبا تر 2016 میلادي کال په قدرت کې د پاتې کېدو لاره په قانوني ډول خلاص شي. دا رایګیری هم باید د اپریل په 28مه شوی وای، خو د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله د جولای لومړۍ نیټې ته وځنډول سوه. ولادیمیر پوتین په وروستیو دوو لسیزو کې په روسیه کې د جمهور رئیس یا صدر اعظم پر چوکۍ کار کوي. په دې موده کې هغه هڅه کړې چې د پخواني شوروي او د پخواني روسیې سمبولونه راژوندي کړي او د روسیې په خلکو کې نشنلیزم یا د ملت پالنې احساس پیاوړی کړي. د مسکو پر سره میدان به د دیارلس هیوادونو دیارلس زراسکر پینزه او یا الوتکی او 200 پوځیز غروال موټر په دغه پریټ کې ګډون کوي. خدا مراسم د کورونا ویروس د وبا تر سیوري لاندې دي. د روسیې حکومت د کورونا ویروس د لاغ پریدو د مخنیوي لپاره د لګولو بندیزونو په نرمولو پیل کړی، خو بیا هم هر ورځ په دغه هیواد کې په اوسط ډول 1000 نوي پیښې ثبتېږي. په روسیه کې د پوځي پریډ لپاره ټول ترتیبات د کورونا ویروس د وبا ګواښ ته له پام سره نیول سوي دي. د مسکو پر سر میدان به د مراسمو پر مهال محدود کسان پوتین ته د ورنژدې کېدو اجازه لري. پوتین په وروستیو څو اونیو کې له مسکو د باندې له خپله استوګنځایه کار کوي. هغه عسکر چې په پوځي پریډ کې برخه اخلي د تمرین په موده کې قرنټین شوی وو. هر هغه وګړی به چې په پوځي پریډ کې ګډون کوي د کورونا ویروس معاینه ورکوي. د مسکو ښاروال له خلکو غوښتنه کړې چې دا مراسم له خپلو کورونو او پر ټلویزیونونو وګوري. د روسیې په ډیرو ښارونو کې چې پخوا به یې د دې ورځې په مناسبت واړه مراسم جوړول، له دې کاره ډډه سوې ده. د نړۍ د زیاتو هیوادونو لکه فرانسې، چک جمهوریت، چین او کرویشیا ولسمشرانو مخکې ویلي وو چې په دې مراسمو کې برخه اخلي، خو وروسته یې د ګډون پلان لغوه کړ. د تاجکستان، سربیا، ازبکستان، مولدووا، قزاقستان او قرغزستان ولسمشرانو ویلي چې دوی به د ګډون لپاره مسکو ته ولاړ سي. په روسیه کې د کورونا ویروس شپږ سوه زره مثبتې پیښې ثبت سوي چې په نړۍ کې دریم لو شمېر دی. سره له دې چې روسي چارواکي د کورونا وبا له کبله د 8000 کسانو د مړینې خبره کوي، خو یو شمېر څارونکي باور څرګندوي چې رښتینی شمېر ښایي تر دې لا زیات وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نن ورځې کابل چاپرسپانو ته هم ناجیه صاحبۍ کتنه کړې غټه کې به ترې وورو.
مسیر ورسپانې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت پخواني سلاکار جان بولچن نوی کتاب ته سرمقاله ځانګړې کړې ده. سرمقاله کې د کتاب یوې برخې ته اشاره کیږي چې ټرمپ ویلي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور وحشت دی چې پړی پر جورج بوش ده، او همدارنګه نوموړي ویلي چې امریکا په افغانستان کې پوره ماتې خوړلې ده او باید له دې هېواده ژر تر ژره امریکایي ځواکونه وویستل شي. د سرمقاله لیکونکي په باور د ټرمپ له خبرو په واضح ډول ښکاري چې هغه غواړي د افغانستان ستونزې ځان خلاص کړي، او په وینا یې چې وروستي بدلونونه هم همداسې دي چې امریکایي ځواکونه به افغانستان پرېږدي، او آن د دې شونتیا هم شته چې امریکا یو مخ افغانستان پرېږدي، او لکه چې ټرمپ وایي سیمه ییز هیوادونه به افغانستان کې ښکېل کړي او هر څه دوی ته پرېږدي. سرمقل لیکونکي ټینګار کړی چې امریکایي عسکر به له افغانستان ووځي، خو په کار ده چې موږ د بین الافغاني خبرو د پیل او بیا جوړجاړي لپاره ټول شته خنډونه له منځه یوسو او ژر په دې برخه کې پرمختګ وکړو. که موږ سولې ته ونه رسیږو او حالت همداسې دوام وکړي، نو افغانستان تر دې ناوړه حالت ته تللی شي، او له همدې امله پکار ده چې ټول اړخونه د سولې لپاره هلې ځلې وکړي. د هشت صبح ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي، د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو په درشل کې افغانستان له خونړیو پیښو سره مخ شوی. وړاندې راغلي که څه هم دواړو لورو د تاوتریخوالي په کمېدو ټینګار کړی، خو سرمقل لیکونکي د رپورټونو په اساس لیکلي چې لا هم طالبانو په تیرو 15 ولایتونو کې پوځي عملیات ترسره کړي او انساني تلفات اوښتي دي. سرمقاله کې ټینګار شوی که څه هم اوازې دادی چې ډېر ژر به په قطر کې د سولې د خبرو د پیل شهیدان وسو، خو د جګړو دوام به دغې پروسې ته هم خنډونه رامنځته کړي. هشتسو پرسپانې بیا لیکلي، په قوي احتمال د جون میاشتې تر پایه به د سولې خبرې په قطر کې پیل شي، خو سرمقاله لیکونکي غوښتنه کړې چې په دغه فرصت کې باید طالبان خپل حملې ودروي، سو د خبرو پر مهال هیواد د مرګ ژوبل شاهد ونه اوسي. او اطلاعات روز ورځپاڼې د مخابراتي سیستم د فعالیتونو تنظیم ته سرمقاله ځانګړې کړې ده. ورځپاڼه لیکي، د وړاندې کیدونکو خدماتو ټیټ کیفیت د شرکتونو ترمنځ ناسم رقابت ته لاره هواره کړې ده او د لوړو قیمتونو فشار خلک ګالي. د سرمقاله لیکونکي په باور، تر اوسه پورې د حکومت له لورې د شرکتونو د څار لپاره منظم میکانیزم نشته، نو په همدې اساس هر څوک په خپل سر خدمات وړاندې کوي او ټیټ کیفیت ستونزې خلک ګالي.
هلمند ته ورځو. د سولې د موجودو هیلو سره سره په هلمند ولایت کې د طالبانو فعالیتونه ډېر سوي دي. که څه هم د هلمند چارواکي د طالبانو د فعالیتونو په اړه خبرې تبلیغات بولي، خو خلک وایي هره ورځ د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کېږي او د جنګونو شدت د دوی ژوند نارامه کړی دی. په دې اړه یو تفصیلي راپور الیاس دایي وړاندې کوي.
د خړ نظامی امبولانس پر سر سره اشاره لګیږي او په صورت د بوس دولتي روغتون څخه د وتلو په حال کې دی. د امبولانس سیده د هغه دوه افسرانو جسدونه کورنیو ته د انتقال په موخه وړي چې د دې اونۍ په سر کې په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو سره د مخامخ جګړې پر مهال ووژل شول. د سرحدي اردو د لیوا ریسرکان ډګرمن محمد ظاهر توربای او د همدې لیوا د دریم کنډک ریسرکان بریدمن محمد جان خپلواک د خپلو څو نورو ملګرو سره د نهر سراج ولسوالۍ د سره ګودر پر شاوخوا سیمو کې په ګزمه بوخت ول چې جګړه پیښه سوه او دوی پکې ووژل شول. جنګي سیمو ته نږدې اوسېدونکي عام خلک وایي په دې وروستیو کې د وسلوالو فعالیتونه ډېر سوي دي. پر افغان ځواکونو بریدونه په لویو لارو کې تلاشي اوان په ګرمیشتو سیمو کې د یو شمېر خلکو کورونه پلټي چې دغه کار ژوند ورته سخت کړی دی.
زما نوم چې دی ولی محمد اکایم، د نودالي ولسوالۍ اوسېدونکی یم. موږ په سیمو کې طالبان راغلي دي او تلاشي هم کوي او ګرځي هم، سړکان هم بند دي او لارې هم بند دي او کورونه هم تلاشي کوي. خلک او ځوانان ډېر په تکلیف دي، وطن نسي خپله کورو سولارې ډېرې سختې بندې دي.
نوم یې عبدالکریم دي. خلک راباسي پر ځای چې پیلونه تېري، خلک د کورونو نه راباسي د پخوا پرتله اوس د دوی کوم ځینونه سیمې ډېر سوي دي. دا خبره ډېره زیاته د فصل په ساده کې اتیا سلنه اوس د وفات پرتله د خلکو کورونو ته راغلي، د خلکو کورونه تلاشي کوي، خلک راباسي.
دا جنگ د عمل د سخ خلک داسې ستړي دي چې دلته د خلکو درمندونه هم وسوسله او د کورو سم نسي وته. یاره شپه پر هرې پوستې هم جنګ یې پر ولسوالۍ پر متیکو چې هر څه پوستې په وطنو کې هغه ګرځر جنګو د لاسه خلک د کوره اوس په خونې کې د ډېر وامن د لاس د مرمۍ د لاس پراته.
د افغانستان د ملي امنیت شورا هم د کوچني اختر تر اور بند او په زمین کې د اور کمره ورسته د طالبان په فعالیتونو او پر افغان ځواکونو په بریدونو کې د پام وړ زیاتوالي خبر ورکړ دی. دغه شورا ویان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل طالبانو په تیر یوه اونۍ کې په ټول هیواد کې پر افغان ځواکونو حملو ته شدت ورکړی دی او په خپلو 422 بریدونو کې 291 امنیتي سرتیري وژلي او 551 هم زخمیان کړي دي. په هلمند کې یو امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د ټول هیواد په تناسب د دې بریدونو او تلفاتو لویه برخه په هلمند کې ده، خو د دې ولایت والی تورن جنرال محمد یاسین یې نه مني. هغه د طالبانو د مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو په اړه خبري تبلیغات وبلل.
په دې رابطه اطمینان ورکوم چې دشمن شکست سره مخ دی. واقعا دغه دوه درې ورځې د مخه دوی د دې تر څنګ چې جنگ تمام عیار جنگ ته ځان آماده کړي، یو تبلیغاتي جنگ یې ملکه تېر وختو بغوندې شروع کړی و. نو د همدې دپاره موږ قوي تدابیر ونیوو. تاسې وکتل چې په دا درې شپو کې موږ قوي تلفات مخالفینو ته وارد کړ، هم د باباجي په استقامت، هم د نار سراج په استقامت، هم د 611 په استقامت، هم د ناوي په استقامت، دوی مړی او سلا وسلې پاتې شوې.
ولی ازادي راډیو ته ول د دې ټولو خبرو سره سره دوی مستقل دفاع ته چمتو دي او د مشرانو په امر هر ډول عملیاتو ته آماده کیږي. که څه هم د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره هیلي او وخت نږدې کېدونکي دي، خو د بریدونو او تلفاتو مسلې هم خلک هم اندېښمن کړي دي. د هلمند د نهر سراج او واشیر ولسوالۍ اوسېدونکي احمد شاه او تورجان د جګړې پر دواړو غاړو غږ کوي چې ژر د سولې په اړه خبرې پیل کړي او دایمي اوربند ته لاره هواره کړي.
طالبان څه غوښتنه دغه ده چې دوی باید اوربند منځته راوي، ځکه چې دا یوازې زما غوښتنه نه ده، ټول افغانستان د ولس غوښتنه ده. او سوله ډېره مهمه ده، په سوله کې خیر دی کچیر سور افغانستان تراسی نو دا تبایی و دا جنگ و او دا وروجن با دمیان زولان خلق با دیر وساسی آریو بخپل کارو تخلاسی او دا بدبختی بزبور دا دمیان زولان
نومی سیپلا دی تالیبان سمده خوشتان دا باید جنگ ورکسی وروجن ورکسی باید با موش پا وطن که باتی راسی مرد باتی ارمان لرو مرد سولی ارمان لرو باید موش پا وطن که سول راسی مرد پا وطن که جنگون ورکسی دا وروجن ورکسی داغه مغشتنه ده
طالبان سم مغشتنه ده چې وربند
ده طالبان سم مغشتنه ده چې وربند وکي باید موږ د افغانستان د دغه سره جوړو وکي وربند یل وکي ور سره داغه مغشتنه ده
کچوم د جګړې دواړو غاړو په تیر دوه میاشتو کې د وربند اصول او خواته متمایل حرکتونه کړی دي. خو طالبانو د حکومت سره د سولې د خبرو د پیل په خاطر د بندیانو پر ازادي دو چنګار کړی. په هلمند کې د طالبانو د فعالیتونو څخه خلک په داسې حال کې خبر ورکوي چې تر 50% ډېرې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي او د هغه ځای پر امن سیمو او افغان ځواکونو بریدونو ته ادامه ورکوي. خو د طالبانو لخوا د 50% سیمو د کنټرول خبر حکومت نه مني. محمود الیاستای د ازادي راډیو هلمند.
دوستانو په کابل کې د غرمې 12:30 بجې سوې اوس یو ځل بیا له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي اورو.
د لوګر په خوشی ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو څلور محلي پولیس وژلي دي. د لوګر د والی ویان دیدار لونګ ازادي رادیو ته ویل دغه پولیس تیر شپه هغه محل وژل سول چې طالبانو یې پر پوستې برید وکړ. په یو بل امنیتي خبر کې راغلی چې د یو شخص کړای سوي ماین د چاودېدو په نتیجه کې د جوزجان په مرتیان ولسوالۍ کې شپږ ملکیان وژل سوي او یو بل ټپي سوی دی. طالبانو د دغو دواړو پیښو په اړه څه نیوي ویلي؟ د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو په یو کمین کې یو شمیر افغان سرتیری وژل سوي او ټپیان سوي دي. په بادغیس کې د پولیسو یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال ته ویلي چې د کوماندو او ملي اردو د ځانګړې قطعې د سرتیرو پر ګډون 15 کسان د طالبانو له یو کمین سره مخامخ سوي دي. د دې پیښې مسؤلیت طالبانو منلی دی. په کاپیسا کې سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت لپاره د طالبانو لخوا نومول سوی والی ټپي سوی دی. د کاپیسا د امنیت قومندانۍ ویاند عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته ویلي چې د سې شنبه په ورځ د کاپیسا مرکز اړوند سیمو کې نښتې سوي چې د کاپیسا لپاره د طالبانو نومول سوی والی او اته ملګري یې پکښې ټپیان سوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. روسیا نن په دویمه نړیواله جګړه کې د نازي جرمني پر وړاندې د خپلې بریا کلیزه په پوځي رسمي گذشت لمانځي او له ایران څخه تښتېدلی قاضي چې د درغلیو د تورونو له کبله خپل هیواد ته لسپارل کېدو سره مخامخ و د رومانیا په یوه هوټل کې غزار سوی او مړ سوی دی. دا خبره د رومانیا د عدلي طب د څېړنو په لومړنیو پایلو کې سوې ده.
مننه کوم ملالی بشیر. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سی پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس هم د ژمنې سره سم د زهرو کاروان او نیوز پروګرام خبرې دوته چمتو دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ.